د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
که ترافیکو ته راځي شو ز خپل ملامت راتلم ز کما لیسنس نه درلود اغه لیسنس نه درلود نو د قانون په وړاندې موږ دوانه ملامت او 15000 افغانۍ زیانمن شوو
یو شمیر ځوانان پرته له دې چې د موټر چلولو قانوني اسناد ولري موټر چلوي او بیا هم خپل عوام نور خلک له مرګ ژوبې سره مخ کوي.
د لوګر په لار یو ترافیکي پیښه شوې وه، تقریبا لس کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېر سخت ټپي وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي صحیح امتحان نه اخلي، د هغوی نه چې د دې زده ده.
نن پام دی اکله خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر منه ورتلکو تجربه ثابته کړې چې په هر کار کې بی غوري په تیر بیا د موټر چلولو پر وخت چې موټر چلوونکی د موټر له چلولو سره بلد نه وي او اسناد هم نه لري، زړه بوګنوونکې پیښې رامنځته کیدلی شي. تاسو به هم داسې ځوانان ډېر لیدلي وي چې کله د بل کس موټر په لاس ورشي سره له دې چې زده یې هم نه وي چلوي او بیا هم ځان او هم نور خلک له خطر سره مخ کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو وایي چې دا خپل د دې شاهده ده چې د موټر چلولو پر وخت ځینې بې تجربه ځوانان د دې سبب شوي چې د ډېرو کسانو ژوند ورنه واخلي. هغه په پیل کې دا هم وایي چې ښځې بیا د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط څخه کار اخلي، خو له بده مرغه دوی ته بیا طالبان اجازه نه ورکوي چې موټر وچلوي.
اوس په دې دوره کې د طالبانو په دوره کې انجونې ته خو موټر بیخي نه ورکوي او لیسنس نه ورکوي، اجازه نه لري. اوس خو نه، هغه بله جمهوریت په دوره کې ښځو ډېر پام کوله. زما خپله څو ملګري وو موټر یې درلودل، یعنی زیاتره احتیاط یې کول. خو څو ورځ مخکې کابل ننګرهار په لاره یو بد حادثه شوې وه چې ځوانان هېڅ احتیاط نه کوي. کله چې په لاره ځي د ننګرهار لاره چې ده ډېره خرابه ده، چې موږ ګورو په یو هفته کې څلور پیښې درې پیښې اتمان خامخا کېږي. داسې ورځې دي چې په دې لاره کې پنځه ترافیکی حادثه شوی دی. نو ایسوک احتیاط نکوی چې هر لار ته چې څوک ځي، همدا کسان چې موټر لري باید ډېر پام وکړي. لاره معلومه نه ده چې د موټر لاره بیل وي یا څوک چې پیاده روي کې د هغه لار بیل وي، نو ټول په یو سړک ځي. همدې لپاره زه فکر کوم چې ترافیکي پیښې ډېر کېږي په افغانستان کې، بخصوص د لوی ښارونو لاره چې دي. په دې ځایونو کې اکثرا چې زه ګورم ترافیکي پیښې ډېر کېږي. یو څوارلس کلن هلک په موټر کې ناست و، همدغه ترافیکي پیښې چې کېږي علت همدا ده، ځکه چې دا ماشوم دوی موټر ورکې او لسانس ورکې. هغه بله ورځ د لوګر په لاره یو ترافیکي پیښه شوې وه، تقریبا لس کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېر سخت ټپي وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لسانس ورکوي دوی یعنی صحیح امتحان نه اخلي، د هغوی نه چې زده همدا د دې زده ده. او زه چې اوس ګورم په افغانستان کې اکثریتا ماشومان په موټر کې ناست دي، دوی موټر چلوي او ترافیکي پیښې ډېر کېږي. دا کسان چې لیسنس نه لري د دوی موټر واخلي او دوی ته باید هدایت وشي، هغه مسلکي کسان باید موټر وچلوي تر څو چې همدغه ترافیکي پیښې لږ شي.
د پغمان اوسیدونکی جان هغه هم وایي چې که چېرې موټر چلول په مسلکي ډول زده نه شي، د ترافیکي پیښو لوی لامل کېدلی شي.
په افغانستان کې معمولا دغه ډول ترافیکي پیښې د همدغه ځوانانو لخوا رامنځته کېږي چې دوی پر ترافیکي اصولو بلد نه وي او یا هغه قوانین چې څه ډول ایجابوي ترافیکي دوی ورته پام نه کوي یا ترې ناخبره وي. بله مسله پکې دغه ده چې ډېر کله دغه ډول ځوانان چې وي دوی د تفریح پورا زیاد رخصتی پورا زبانی ملگرو او حتی زینو موتر پلورنزی و دغا موتر پا کرای بانی راخلی و بیاد چکر او تفریح لپاره لیو ولایت بل ولایت تاگرا تک کوی یا ماغا پخپل ولایتون که دوی در تفریح زین تزی چی دیر کرد دوی گرنده تک کوی او لهم بیا مالا داده اول ترافیکی پیخی را منسکی گی او مگو داده اول در پیخو دیر زیاد شایدانیو زکا چی پتی روستیو که در افغانستان پا مختلف ولایتونو که داده اول پیخی را مستشوی ده و گن هیوادوال چی در ترافیکی پیخو که البته یا تپیان شوی دی یا اخپل جوان دلا سور کرده نو کدام سلاحات سو نو سیلو مهم لامه لیده گده چی دیر زوانان ترافیکی اصول دن بلد دی پوی پینه دی او همدغه لامل دی چې د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی دی.
کله چې یو ځوان موټر له خپل ملګري اخلي یا له هغه څخه موټر خرڅېږي له هغه ځای اخلي، لکه څنګه چې تاسو ویل بیا پیښې سره مخ کېږي، خو واضح خبره ده چې پیښه کې موټر ته زیان رسېږي، انسان ته زیان رسېږي، هر څه ته. دلته څومره زیانمن کېدلی شي؟ آیا بیا توان لري چې بیرته، البته که چیرې ژوندی پاتې شي، چې دا بیرته دغه موټر توان ورکړي له چا نه چې راوستلی، دا بیا څومره یو جنجالي موضوع کېدلی شي؟
واقعا چې دا یو جنجالي مسله په دې باندې کېدلی شي چې کله چې دوی یو موټر له پلورنځي ځای اخلي، هلته له دوی نه یو ضمانت اخلي، یو خط ترې اخلي چې دغه موټر دی، دغه پلیټ دی، دغه ماډل دی، دغه رنګ یې جوړ دی، مثلا هغه روغ شی ورته ورکوي. بیا که دی بیرته ورته سپاري او خدای مکه دوی ترافیکي پیښه کړې وي، نو حتما په ترافیکي پیښه کې خو مڼې نه ویشل کېږي، حتما دا مسله به پکې وي چې ته به هم خرابېږي، مقابل لوری به هم خرابېږي. نو دا یو لوی جنجال خو وي، هغه کس چې په دې ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي یا ټپي شوی وي، هغه خو هسې د دغه پیښې ښکار شوی وي، خو وروسته بیا کورنیو ته دا لوی جنجالونه پیدا کېږي چې هماغه مقابل لوری راځي، بیا له پلاره یا له تره یا د کورنۍ له نورو غړو د دغه موټر د تاوان غوښتنه کوي، او اصلا د دوی کورنۍ پرې خبر هم نه وي ډېر کله چې اصلي مسلط یا دا موټر د چا دی څنګه نه دی، نو وروسته جنجالونه واقعا ډېر وي.
یا خو داسې مسایل وي چې هغه په عادي ژوند کې هر کله ورسره مخ کېدلی شو، بل حیاتي مسایل دي لکه همدغه د ډرایو په وخت بې احتیاطي، د ترافیکي له قوانینو نه بې خبري. تاسو په فکر ځوانان ولې داسې یو کار ته لاس ورته کوي چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچوي؟ هم چارچاپېره کوم کسان څه دي؟
مهمه مسله دلته په ځوانانو کې د تعلیم د کچې کموالی دی. که یو چاته خپل ژوند اهمیت ولري، هغه ته د مقابل لوري ژوند هم اهمیت لرلی شي، هغه که موټر چلوي او که نور په عادي ژوند کې وي. دغه اړخ چې تاسو یادونه وکړله دا ډېر مهم اړخ دی، خو متاسفانه چې زیاتره ځوانان دغې برخې ته پام نه کوي، او د دې برخې ته د پام نه کېدو لامل دغه دی چې په دوی کې د عامه پوهاوي نشتون دی. مثلا زیاتره ځوانان چې کله له ملګرو یا له دغه ډول پلورنځیو موټر راخلي، په کرایه باندې او په تفریح باندې، ځینو دوی په لاره کې مستي کوي، ځواني وي، او بل خوانه دوی په لوړ غږ باندې البته موسیقي هم غږوي چې هغه په دې کې نور جمع و جوش را پیدا کوي، نو بیا په ځان نه پوهېږي. له یوې خوانه هغه ترافیکي اصول نه مراد کوي، له بلې خوانه نو موټر هم پر دی وي. همدغه لامل وي چې بیا نو هم ځان خرابوي او مقابل لوری.
که دې تراسو تاسو له خپلو تجربو راته ووایئ، د لومړي ځل لپاره مو موټر څه وخت وچلاوه، څومره مو مخکې له هغه نه معلومات ترلاسه کړل، اسناد و نه و، په دې راته وغږېږئ.
زه په خپله شخصي موټر نه لرم، خو د ملګرو چې کله کله موټر راخلو د تفریح لپاره، بیا هماغه کوم ملګری چې مونږ سره وي، هماغه هم دې ته قانع کوو چې باید هماغه مونږ سره لاړ شي او موټر وچلوي. په دې خاطر باندې چې زمونږ هم دومره تجربه نشته د موټر چلول په برخه کې، لکه څه ته ویل چې د یو سړي هماغه سر و کار همدغه موټر سره وي، دې برخې ته پام کول واقعا مهم دي، او دې برخې ته پام کړی دی، او زمونږ له نورو ځوانانو غوښتنه ده چې دغې برخې ته پام وکړي، د موټر چلولو په وخت کې هم ځان ته پام وکړي او مقابل لوري ته.
ځوانان چې د موټر چلولو قانوني اسناد نه لري، کله چې دوی له ترافیکي پیښو سره مخ کیږي، که دوی ملامت هم نه وي، خبره نشي رسمي کولای، ځکه دوی د قانون خلاف موټر چلولی دی. رفیع الله سحر وایي چې دای خپل د موټر چلولو اسناد نه لري، لامدې وجه خو کله چې موټر ټکر وکړ ملامت هم نه و، خو خپل حق ونشوي غوښتلی.
په افغانستان کې ترافیکي اصول ته خو کغه غټان وی او کو ځوانان وی او کم عمر وی خو څوک دغه ترافیکي اصول نه مراته یی. کچیرته په یو ملک کې ترافیکي اصول مراد شي دغه سره د ترافیکي پیخ او دغه شانتي دغه ټکرونه د ماشومان او یا د غټان وهل دا زیاتره راکمیږي. خو بدبختانه به وایو چې په افغانستان کې دغه عمره پیشرفت لانه دی رامنځته شوی نو ترافیکي اصول څوک په بشپړ ډول نه مراته یی. که هغه 50% مرادم شي بیا هم دغه ستونزې به راکمې شي. خو زه که ووایم د خپل ډرایوینګ کوم موټر ته کینم خو دا تقریبا 4-5 کاله کېږي زه خپله موټر چلوم خو تر اوسه لایسنس نه لرم. داسې مستقیز لږ دې مانه دي کړي خو د یا د ورور نه یا د پلار نه یا د کاکا نه ګورو چې هغه سرقه موټر چلوي بیا مو آسته آسته ځان دا موټر د چلولو سره عادت کړی نو موټر ته کینو موټر چلو. خو خود دې ته مفهم نه یي چې د موټر یو اخ یي چې هغه یا د یو انسان ژوند له منځه وړو یا خپل ژوند له منځه وړو یا ځان مایو وکړو لاس پخ خپل ماتو سترګړندو. عمده لامل چې د دې د بې احتیاطي ده چې مونږ په افغانستان کې سرکونه چې دي عموما که زه وایم یوازې د کابل نه او د ننګرهار له ښار نه او په دغه شان لوی لوی ښارونه بغیر نور ټول په یو سرک باندې بودو باش کېږي ځکه چې د ښکته موټر او د پورته موټر دواړه په یو سرک باندې ځي. نو زیاتره وخت دلته د ټکر تقریبا د سه حسابو که 95% امکان شته دی چې ټکر رامنځته شي که لږه بې احتیاطي وشي. عموما ځوانان چې بیا دي په دغه ودونو کې چې کله دی دغه ودونو کې یا خپل موټر یا د پردی موټر لاسته ورشي نو دوی ډیر بې احتیاطه ځغلوي. او په دې کې عموما زما توصیه دا ده چې په دغه ودونو کې باید مشران داسې یو کردار ولوبوي چې د دوی هغه سمې لارې ته راوهڅوي او یا ترې داسې یو هغه اصول ډریور د دې نه مخکې کوي چې دوی نور ځوانان بې لارې نه کوي او خپل مزل کوي. کله چې دوی دغه شانې بې سره په سړک باندې ځي نو خپل ژوند هم د خطر سره مخامخ کوي او د نورو ژوند هم اخلي او ټکر رامنځته کیږي.
تاسو ویل چې خپل موټر چلوي خو اسناد قانوني نه لري چې تاسو ته د ترافیکو د ریاست لخوا درکول شوي چې دا د نور د موټر زده ده تاسو باید موټر وچلوئ. ولې مو نه دي غوښتي چې ورسئ هلته امتحان ورکوي او دا اسناد واخلئ او کله چې تاسو سړک ته وځئ آیا تاسو نه پوښتنه نه کوي چې راکه د موټر چلولو جواز راکه؟
د افغانستان کې که زه ووایم په سلو کې 15-20% خلک چې دي تر ټولو همدغه شانې زمونږ په رقم ډریوران دي چې پلار ورونه زده کړې ده خو نور نه ترافیکي اصول باندې پوهېږي چې کوم ځای کې باید څه رقم رفتار وشي کوم ځای کې یو لوحه لګېدلې څه رقم ډرایوینګ وکړي. زه کوم ځای کې تهدید شوی نه یم. ماته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې. الان چې ما دوه درې کرته خپل هم ټکر کړی دی موټر مې وهلی دی بل موټر سره مې ټکر کړی دی. ماته په هغه وخت کې کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې هغه ماته خود راجې شي زه لاړ شم او مجبور شم او یا لایسنس واخلم یا کورس تعقیب کوم. مونږ ته دا موقع نه و مسایده شوی چې مونږ لاړ شو هغه ځکه چې مونږه تړل شوی نو مونږ په کوم ځای کې ودرول شوی نو مونږ تهدید شوی نو کوم مونږ ته چا ویل موټر رانه شارک ته وی سی ای رانه باندې کی یا خپل پارچه را کی راته هغه ترافیکي اصول باندې نقدي جریمه کی نو مونږ مجبور او چې موټر ته کیننو یا لاړ شو هغه مرجع ته حاضر شو یا کورس و یا لایسنس واخلو نو داسې خاص قیدات نو. خو ست امارت پر اتاک سره په کابل کې نور ولایتو کې خو مانه دي لیدلی خو په کابل کې یو اندازه قیدات رامنځته شوی دي چې اوس ترافیکون چې د لایسنس پوښتنه هم کوي د بیټ د تړلو پوښتنه هم کوي.
تاسو د موټر له ټکر نه ویلې د څه رقم پیښو شاهدان یاست چې د اسې ځوانان چې موټر چلولو په هنر نه پوهېږي موټر چلول زده نه وي موټر ته کینی موټر چلوي د څه ډول پیښو شاهد یاست څه ډول پیښې دي لیدلې څه ډول پیښې دي اورېدلې؟
که زه ووایم زه زیاتره وخت په هفته کې یا په 15 ورځې بعد کابل ته ځم هغه د خپل کاروبار په اساس باندې ځم راځم. که وګورم چې زه هر ځل د یا ننګرهار ته راځم یا کابل ته ځم زه په لاره باندې زیاتره وخت ګورم چې درې څلور پیښو زه عموما شاهد یم چې درې څلور پیښې په دې لاره باندې شوي. دا ټول علت د ډریورانو بې احتیاطي تیز رفتار د سرکونو معیاري نشتون دی چې دغه پیښې رامنځته کیږي او دغه پیښې مونږ په روزمره ژوند کې ګورو ټول. که دغه د کابل د لینډ ډریوران په عموما کې وګورم دوی په لاره باندې که د ورځې درې کرت لاړ نشي نو یو کرت دوه کرت خو خامخا ځي او راځي بیرته. عموما دوی په هره ورځ باندې دغه شان پیښو شاهدان دي خو بیا هم په احتیاط نه کوي بې احتیاطي کوي موټر لیو بل سره سپیډ وهي او سړک عام هغه شان معیاري نه دی جوړ چې دی پکې سپیډ وهي. زمونږ او ستاسو د کابل سړک چې دی خو که زه ووایم د شپېتو نه تر اویا او پنځه اویاو پورې د دې سپیډ لپاره دا سړک جوړ دی، حتی تر دې پورې چې ډریوران یو سل شل سپیډ وهي په دغه لاره باندې، یو سل څلوېښت سپیډ وهي، طبعا نو ټکر رامنځته کېږي. او خپله درته ووایم زه خپله ټکر وکړ، یو الان که زه ملامت هم نه وم په هغې کې، زه غوښتل مې زه چې کله د پرای سړک نه عمومي سړک ته وختم، نو یو رینجر موټر او یو دانه کورلا موټر دوی دواړه په سره سرعت اخیستی او په سړک باندې ډېر تیز راخوشو. ما ګوشه ځای لټوه چې زه د دوی نه داسې ځای ته غاړې ته شم چې ځان خوندي کړم، خو مې نه شو کړی. هغه مخره ولم چې زه کله یو ګوشه ځای ته تاوېدم، نو زما د موټر وروستۍ جوړه ټیرونه چې و دا په سړک باندې یو اندازه پاتې وو، هماغه و چې د کورلا موټر زما موټر ته راورسېد، زما موټر یې ووهه او ډېره یوه بده پېښه رامنځته شوله. خو خوشبختانه ووایم چې څوک پکې ژوبل نه شو، موټر هم ډېر خراب شو. هغه موټر زما موټر یې ووهه، زما د موټر نه لاړې رینجر موټر یې ووهه، د رینجر نه یو سراچی موټر سره ولګېد، په یو وخت کې څلور موټر دغه موټر نه زیانمن شو.
بله، د دې علت څه و؟ کوم ځوان چې دای چلاوه زده نه و، کاسې کله کله تخنیکي عوارضم
کورلا موټر خاوند، دا کوم ټکرونه چې رامنځته شو دا د رینجر او د کورلا موټر د دواړو به احتیاطي و، ځکه چې سړک دی دواړه قبضه کړه او یو بل نه کوشش کوو چې یو بل نه کراس وکړي او مخکې شي، نو سړک ټول دوی قبضه کړه او مونږ ته دا موقع نه برابرې در سرعت کې را روانو، نو مونږ کوشش کوو چې له دوی نه ځان بچ کو. مونږ د دوی سره سپیډ نه وه خو ځان بچ کو. هغه نو چې دوی کورلا موټر کله په رینجر موټر نه کراس کوو، په دغه وخت کې زما موټر ته راورسېدو، لارې قید وه، نورې موټرې مخته را روانې وې، دا مجبور شو زما موټر یې ووهه او زما د موټر نه موټر بې کنټروله شو، لاړه نور موټر یې ووهه. په دغه وخت کې که زه ووایم ټوله غلطي د کورلا د ډریور وه، که چېرته هغې لږ هم د حوصلې نه کار اخیستی وی، د احتیاط نه کار اخیستی وی، نو دغه پېښه نه رامنځته کېدله. ترافیکو ته راجی شوی وی، زه خپله ملامت راتلم ځکه ما لیسنس نه درلوده، هغه هم لیسنس نه درلوده، نو د قانون په وړاندې مونږ دواړه ملامت وو. پنځه ویشت زره افغانۍ زیانمن شوی وو، په هغې کې نو بیا یو اندازه پیسې په ما باندې راغلې او درې برخې پیسې بیا هغه ورکړې.
ښه، که په دې باندې خبرې وکړئ چې ځوانانو ته به څه ویل ولرئ د موټر چلولو په وخت، کومې خبرې په نظر کې ونیسي کله چې اسناد نه لري، له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟ عملي مثال تاسو یاستئ، که تاسو اسناد درلودلی کله ټکر رامنځته سي تاسو ملامت نه وئ، تاسو تلی سوئ ترافیکو ته او خپل موټر مو په مقابل نفر جوړولی سوئ، مګر دا چې اسناد مونه درلوده تاسو له خپل حقه تیر سوئ، ځکه دلته قانون ته ملامت وئ. له خپلو تجربو ځوانانو ته چې همدا اوس تاسو غوندې ورته کارونه کوي څه ورته وایي؟
د هیواد ټولو ځوانانو ته زما توصیه دغه ده چې دوی هر کله د موټر چلوي اول خو د قانوني اسناد واخلي، هغه لیسنس د ترافیکي اصولو اشارې دي چې کوم ځای کې باید ټیکسي تم شي، کوم ځای کې تم نه شي، په کوم ځای کې باید دا په څومره سرعت کې لاړ شي، په کوم ځای کې باید په څومره احتیاط وکړي. نو زما ټولو ځوانانو ته دغه توصیه ده چې دوی باید اول خو لاړ شي قانوني اسناد واخلي، بعد لاغې جلب ته کینی، ځکه چې موټر داسې یو شی ده چې کولګه به احتیاطي ورسره وشي، نو حتی ستا ژوند هم اخلي او د یو بل ځوان او یا زنانه اوسي که هر څوک وي خو دغه ژوند هم اخلي. نو دا یو عادي خبره نه ده چې موږ په ژوند کې دغه ټکو ته باید ډېر پاملرنه وکړو. ځوانانو ته مې توصیه دا ده چې په دغه خادیګانو کې زیاتره وخت ټکرونه رامنځته کیږي، په دغه کې باید ډېر له احتیاط څخه کار واخلي، ځکه چې د دوی مستي وي، ځوانان وي، جذبه وي، او د یو بل کور د غم په ټغر باندې کینی، ټکر رامنځته کیږي، خپل هم پکې خوږیږي، هغه خوشحالي په غم باندې بدلیږي. نو د ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې د ډرایوینګ په وخت کې ډېر احتیاط وکړي، ځکه چې زموږ د افغانستان سړکونه داسې په هغه اصلي معیار باندې نه دي جوړ چې موږ ووایو چې دلته د ټکر او یا د پیښو امکانات ډېر کم دي. دلته هر وخت او لږه بې احتیاطي ډېر زیات خطر انسان ته اړوي. نو د ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې باید په خپل ډرایوینګ کې، خادیو کې، خوشحالیو کې ډیر احتیاط وکي او د ډرایوینګ په وخت باندې ټول ترافیکي اصول مراعات کړي. کاغه بیټ تړل دي، کاغه د یو موټر څخه کراس کول دي چې هغه په څومره ساحه کې کراس سره وشي، ورپسې د نورو موټرو پسې شاته تګ دی چې هغه کومه ترافیکي مسافه ده هغه باید مراعات کړي، ځکه چې هر موټر دا یو برقي سیستم لري، هر وخت او هر ثانیه دا امکان لري چې هغه مخکې موټر چې ته ورپسې کچیر پسې ته په دومره ساحه کې لاړ شي چې هغه ته نشي قید کولی، بیا خپل موټر نشي را کنټرولولی، مخکې موټر ته مشکل پیدا شي، یوه ستونزه پیدا شي، نو ته مجبور یې چې بیا له هغې سره یوه بده پېښه وکړي او ټکر وکړي. نو په دغه وخت باندې تاسې دغه مسافه مراعت کوئ او ترافیکي اصول مراعت کوئ. که تاسې دغه مسافه او ترافیکي اصول او دغه هر څه مراعت کړئ، نو انشاءالله چې په ژوند کې به ډېرې خوشحالیانې ولري او نه به د دغه شانې بدو پېښو شاهدان کېږي لکه موږ چې شاهدان شوي.
بله، دا خو سو نور ځوانانو ته پیغام، ځان ته به څه ویل ولرئ، ځکه تاسو هم تر اوسه پورې اسناد نه لرئ چې تصمیم لرئ اسناد اخلئ، لږه وروسته بیا ډرۍ وری کوئ که څنګه؟
تقریبا همدا پلان لرم چې او په هڅه کې یم چې لاړ شم دغه 15 یا 20 ورځې د ډرۍ وری کورس ته. یعنی نو زه نور په ډرایونګ باندې ښه پوره پوهېږم، ځکه چې ما هغه د چا خبره په کابل لین او په ننګرهار په لین او په کونړ کې په هر ځای کې موټر چلولی، نور په هر څه باندې پوهېږم، خو هغه ترافیکي اصول او اشارې او ټیکسي د تمځای او دغه باندې زه نه پوهېږم. زه باید د خپل ځان ته همدا توصیه کوم چې تر هغې پورې چې په دغه باندې پوه شوی نه یم او یو قانوني اسناد ولرم، نو تر هغې پورې به خپل ځان ته وایم چې باید ځان کنټرول کړم او ټیکسي وانی ونه کړم، موټر ته کېننم، ځکه چې بلې یوې بدې پېښې شاید نه شم.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
پلیاس بن درا پسڑاشی ولے والے داسوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدورے ملوشی
وای هر کله د پسر لو کو قدر د مشرانو ولې مو کو وای هر کله د پسر لو کو قدر د مشرانو کو
نه آزادی ملمه
ازادی میل مقدر من اوریدون کو په دې خبرونه کې موزه فرشته سه کار کلی کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه او خوږه ژبه سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده
نوې روح می د پښتو شعر تبر کړ په ګلونو کې می ون غشتل ورونه تر کلو کلو بخیږي زما لشید د شهیدو د کلونو فریادونه
د دې سره به نن په خپرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی خپرونې ته ښه راغلې، خوشحاله یم چې تاسو په خپرونه کې لرم.
ډېره مننه فرشته جانې د دعوت دې، زه خوشحاله یم چې ستاسو د خپرونې میلمنه یم.
آسیا جانې، د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه، د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق مې دي نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللي وو، میشت شوي وو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې، یعنی دا وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او انس مې نیولی دی نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف په مېلمستیا تللو، دولسم مې په اصطلاح په کابل کې خلاص کړي دي. او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته. نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نورو ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لرئ. د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو د شرایطو کې ولاړو، هغه وخت چې د مجاهدین ترمنځ خپل منځي جګړې وې، او یو قوم به بل قوم ته ګواښو. او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول، هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري. خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ور واچوي، ترې ووتلو، بیا ولاړو پاکستان ته. په اصطلاح د سرحد هغه غاړې ته، مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي، مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم، دوی ټول هلته د پخوا سره میشت وه. نو هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله، او هلته دغسې شرایط وه لکه اوس چې په افغانستان کې دي. ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي. پانتون خو هېڅ نه و، یعنې موږ نوم اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته. نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم، که د کور د باندې موتله، ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده. خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو، ډېر بد سفر مو هم درلودې د ژمي په واورو کې. خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماما خیل او په اصطلاح پلار خیل مو وه، دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل او د دوی سره مو ژوند وکړ.
آسیا جانې، اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پرې کېږي چې جرمني ته راغلی یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي، دغه فرهنګ سره، د ژبې سره، د قانونونو سره آشنا کېږي، ډېره سخت دی په اول کې. خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي. او بیا زما دلته کورنۍ وسوه، په اصطلاح اولادونه مې دي اوس، خو شکر دی غټان دي، ځوانان دي، دوه اولاده لرم. نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنی ډېر نه، یو څه درس مې وویلي. د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کښې را ته مهیا نه و. بیا مې کار شروع کړي، اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کښې کار کوم. که رښتیا ووایم، زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی، اولته مثلا هغه شرایط نه وه که هغه د مجاهدینو په وخت کښې پاکستان ته ولاړم. وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کښې کېږي، ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېره دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو، هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو، په هر بد شرایطو کښې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو، جسمن په اصطلاح صحتمنده واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم. د دې ځي یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي، دغه به زه په ازادانه ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوال یا کم نظری نسته. د دغې جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډېر ښایسته سندرې ویلي دي، نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړه پر موسیقي، پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړه؟ او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی یې؟
کار مې نه دی کړی، شوق خو طبیعي خبره ده. دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشومتوبه شوق یې واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره، هر شی چې وي، که مسلک وي، که مثلا هنرونه وي. استعداد هم مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه وله، کله چې موږ پاکستان کې مهاجر شو، هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه، خصوصا نه پوهېږم زه، خو ما دغه کابل مې لیدلی، کندهار مې لیدلی، یا په کابل کښې مې ژوند کړی، او کندهار نه، دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کښې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړي، دا ډېر یو ډېر یو شاپ خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه وکوزدې نم، خو دا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي. بیا کوزدې سي، ودونه سي، او بیا مثلا غاښ کوچا ده، او نه پوهېږمه سنتي ده، او دا ده، او هغه ده. نو بس د خدای یوه پلمه غواړي چې دوی شادي په وکړي، خوشحالي په وکړي. بیا واضح خبره ده چې په شادي او خوشحالۍ کښې خو سندرو امکان نه لري. که رښتیا ووایم، ما چې اصلا هغه په اصطلاح سندرې داسې بېخي شروع کړی، دغه وطني سبک سندرې چې هغه فولکلوریکې سندرې دي، ټولې فولکلوریکې دي، دغه د وطني ښځو سره مې زده کړې. بیا دلته چې جرمني ته راغلم، جرمني کښې مې ډېرې ناوخته شروع کړلې، یعنی ما په 2014 کښې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي. اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې یا د چا او چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسیا جانې، څنګه ستا په خپلو خبرو کښې مو وویلې له پخوا نه دې له سندرو له دې هنر سره شوق ډېر زیات و، نو د دې دپاره چې تاسو راسې یو سندرې ووایئ، چا په دې برخه کښې ډېره مرسته درسره وکړه؟ چا ډېر وهڅولې دې ته چې ته واقعا شروع وکړې په کار باندې؟
بس که وچه کلکه او پاکه او صاف خبره وکړم، دغه ته ډېرو دوستانو تشویق کړم چې زه باید سندرې شروع کړم، خو یو چا چې واقعا هم یې تشویق کړم او هم یې راته وویل چې زه مرسته درسره کوم، زه درسره درېږم، هغه مې ملګری سویلا جان ازغري وه. تر ننه پورې یعنی هغه زما سره اوږه په اوږه کار کوي. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دي، نه پوهېږم برابرول دي. ډېر کسان دي چې لارې ته دې برابره کړي یا تشویق دي کې بیا ولاړ سي، تار دلیل چې خو سویلا جانه تر ننه پورې زما سره همکاري کوي.
د لومړۍ سندرې په هکله مو که اورېدونکو ته ووایئ، کومه سندره وه، څنګه مو پرې کار پیل کړ، او آیا هغه وخت مو په یاد ده څومره امکانات مو لاس کښې وو چې په سندرې مو کار پیل کړ؟
امکانات خو که رښتیا ووایم هغه وخت هم زما سره کم وه، خو دغه چې استدیو مو پیدا کړله، ځکه ما یعنی ما خو دلته موسیقي شروع کړله، هغه هم سویلا جانې د استدیو کس یې راته معرفي کړي. هغه تصادفا زما په ښار کښې ده او ما ته ډېر نږدې ده، اوس مې ډېر ښه ملګری دی. واقعا ډیر مخلص ملګری مې دی. د د په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوي دی ټولې د سره ما ثبت کړی دی د په استودیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح دغه په 2013 کې یو نظم وو، ما ډیر کمپوزونه جوړ کړي وه یا ډیرې سندرې راته پرتې وې، خو بیا په دې کښې مو غوښتله چې دغه د موزیک پروډوسر د دغه مشوره هم واخلم. سویلا خو مشوره را کړې وه، ما خپل انتخاب درلودې درې دانې مو بیا په دا ټول کښې راټولې کړې وه. بیا ما دا درې سره چې ځم زما کښې بیا موزیک پروډوسر ویلی چې دغه اشنا سندره به ووایو. هغه واقعا ډېره سخته وه ځکه نه وو، نو امکانات نو سره برابر سوله کرار کرار. واقعا یو سندرغاړی دی، یو هنرمند دی چې زه دا دوه سره جلا کوم. سندرغاړی هغه چا ته وایي یا سندرغاړی چې هغوی صرف سندرې بولي، تکراري هم بولي، کاپي هم بولي، او هنرمند هغه چا ته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي، نوښت کوي، یعنی هر څه کې نوښت کوي.
آسیا جانې، د لومړۍ سندرې پاک لکه راته ووایئ، کله چې لومړۍ سندره مو ثبت کړه او بېرته مو ولیدله واورېدله، نو احساس مو څه وو؟ ځکه چې دا لومړۍ سندره که د یو هنرمند وي او که د یو شاعر لومړی کار وي، لومړی شعر وي، هر څه پایل یې ډېر شیرین وي، ډېر نږدې وي هغه احساسي او عاطفي لحاظ نه، نو تاسو خپل د احساس نه راته ووایئ.
طبعا چې زما احساس هم یعنی ډېر شو، ډېر عالي وو، ځکه چې ما خپل یو څه کړي وای، خپل مې یو څه چې مې په نیاد کښې وای چې هغه د یوې ښځې شاعرې شعر و، او په پښتنو کښې زه لومړۍ ښځه ومه چې هغه هم د یوې ښځې یا د یوې ښځېنه شعر را واخلي سندرې کښې. بیا ما خپل هغه کمپوز کړي او هغه نظم و، نظم ډېر سخت دی نسبت په غزل ته چې کله یې سړی کمپوزوي. او بل دا ما په یو داسې کمپوز کښې واچوي چې مال دا باید زما یي، دا باید زما رنګ ولري، دا باید هغه په اصطلاح یو داسې څه یي چې چا نه یي ویلي. زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي، د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کښې، هغه زه نه وایم، خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کښې کار کړل.
آسیا جانې، د شعر او کمپوز پاک لر راته ووایئ، کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلی ده او همدارنګه شعرونه څنګه انتخابوي؟ په دې هکله اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
په دا وروستیو کلیو کښې چې ما ولیدله چې په پښتو ژبه کښې، البته په پښتو ادبیاتو کښې ومې لیدل چې نامه خدایه موږ دومره ډېرې شاعرانې لرو او فوق العاده ښې شاعرانې لرو، ډېره ښه شاعري کوي. نو بیا مال موږ ولې دا شعرونه نه وایو؟ دا ما هغه وخت مطالعه کول او ما واقعا د زړه د اخلاصه خوند ترې اخیستی، یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم او خوند هم ترې اخلم، په دې خاطر چې د ښځو په شاعرۍ کښې زه ډېر نوي نوي څه وینم، هغه څه هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینهو په شاعرۍ کښې کم دي، ما نه دي لوستي، یا یعنی بېخي جلا دي، بېخي سره یعنی دا زما احساس دی، دغه څه ما ترې اخیستي دي. نو بیا مې واقعا شعر ته کتلي دي، هغه د شعر نویات ته مې کتلی چې غمجن شعر دی، د خوښۍ شعر دی، مثلا د یو رابطه لري، یا مثلا د پسرلي سره، یا مثلا د یو موسم سره، یا د یو حالات سره، د سیاسي حالاتو سره، حتی نو پاغه دلیل می بیا شیر را خستی دی د موضوع په حساب کمپوز کری می دی او مخکمی میاده کله چیزی په اصطلاح شعوری زده شد شیرونه خپل سندورو تا انتخاب و ما
آسیا جانې که په دې برخه کې داره ته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي ویډیوي مو څومره سندرې دي او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه
ویډیوي مې په اصطلاح که په استودیو کې مې تقریبا نه دانې کلاس دانې مې په استودیو کې ثبت کړي دي او دوی دانې مې لایف په خپرونو کې ویلي دي تقریبا تولید په حساب کوو هم په دا شپږو کالو کې مې دول سندرې ویلي دي طبعا کمپوزونه بیخي ډېر راته پراته دي خو په اصطلاح ثبتول یې کار پر کول یې او ټوله شیان ورته اماده کول یعنی دا ډېر وخت غواړي اقتصاد هم غواړي یو څه مشکله ده خو بیا هم زما په نظر سره په شپږو کالو کې دول سندرې بیخي کفایت دي تر دې اضافه که سړی ووایي کیفم نلری
تر وسه پوره د سکم فیدبک یا د سې د اوریدونکو نه تاسو لمینوالو نه د سکم پیغام تاسو تر لاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغه باندې دغه یو لکه یو خاطره هنرمند لپاره تاسو کوم وخت تر لاسه کړی
بالکل بالکل ځکه لکه وینم د سې دغه موسیقي یا خپل سندری که یوازې دغه پښتو سندری ده خو که تاسې پام وکړئ بعضې سندری محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندری دي مثلا تر په محفلو کې ویل کېږي یا ځوانان اتان ورسره کوي یا پیغلې مثلا ورته ګډېږي دا یو جلا ثبت دي بیا مثلا قوالي سندری لرو غزل سندری لرو پاپ لرو پاپ و غزل مو سره ګډ کړي دي یعنی د موسیقي د نوي آلو سره نو کریشیا ورته وایم دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اورېدونکي یا لیدونکي هم لدی نو زه چې کله کله ماته په دغه یوټیوب چینل لرم په هغه کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي داسې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفات کړي دغه شعر یې یاد کړي موضوع یې یاد کړي او ما ته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې ووایي صحیح ده یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړي وایي چې هله مکتب خلاص کړي دا وکړي هغه وکړي هله مسافره سمه له لالۍ مې ولاړې دا دې هغسې خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي په دغه دوو ریتمو کې دي په دادراو په مغولي کې مثلا په هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي یو شی ترې جوړ کړي هغه اصلا شعر هم نه دی تصنیف دی خو زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي هغه ټول اثرونه دي
د وروستۍ سندرې په هکله مو که لږ معلومات راکوي شعر او کمپوز د چا دی او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایې
په وروستیو کلو کې مثلا دوهم واده دریم واده هغه هم د لوستو کسانو سره د داسې کسانو سره چې هغې واقعا د تمدن یا د ډیموکراسۍ دعوی کوي یا خلک یې په ټولنه کې دغسې پېژندل شوي دي مګم چې ګورې دوم واده وکړي دریم واده وکړي او هغه ښځې چې دوامه یا دریمه ښځه کېږي هغې هم لوستي لسانسایي بل د دې څه چې راتېر سي په وطن کې خدا بیخي او عامه خبره ده او په دې موضوع باندې هېچا هېڅ ونه لیکل نه مقاله ولیکله نه لیکنه ولیکل نه یو سندره پرې جوړه که نه یو شعر پرې ووایي نو دا موضوع چې ده بیا خلک اعلانونه هم کوي او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسي هغه په خواله رسنیو کې هلته خو ته هر څه آزاد دي بیا وایي نه غږ مو ورته کوئ دا د دې شخصي مسله ده نه دا شخصي مسله که ده نو بیا په خپل کور کې د یوه ساعتې موږ د چا دروازه مو نه ده ټکولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي نو موږ دغه وایي چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دوی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي په دغه شکل و په دغه صورت و په دغه شرایطو کې چې دوی کوي دا مطلقه شرط دی او که مثلا د دې مدرنې ټولنې په حساب راواخو هېڅ یعنی د انساني کار نه دی د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډیر دوستانو ته د څو کلونو کې چې مال راسي دغه باره کې یو څه ووایو، مګم باور وکړه دا سندره ما وویل خپل شاعري دا سندره ما خواست ترې وکړي، هغې نه ده خپره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو سه په اصطلاح ځان ګوري، او یا به دای ځکه ډېره پروین ملال ډېره مطرح لیکواله ده، ډېره مخوره شاعره ده، واقعا فوق العاده ښه شعر وایي، او یا به دای چې مثلا دغه ډېرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډېر ډېر اکثریت وی دوهم ودونه کړي دي یا درېیم کړي دي، پار دلیل چې کړي دي خو کړي دي، یعنی هغې خپل د شعر سندره خبره نکله، یعنی دا موضوع دغسې کړې ده او دا ډېره غلطه موضوع ده. موږ باید پر دې باندې په تېره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو، هر څوک که طالب دومه او درېیمه کوي یا مثلا نالوستې سړی کوي، زه دغسې ګیله نه کوم، هغې دغه هدف دی، دغه یې ژوند دی، دغسې روزل شوي دي، اما که یو لوست دی فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه یو مدرنې کوي او بیا بېرته وایي چې دا د اسلام ما ته روا کړي دي، پر ده باندې زه انتقاد کوم او دا زما انتقاد او دا زما اعتراض دی.
آسیا جانې، په راتلونکي کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پې ووایي او یا هم کمپوز پرې جوړ کړي او یا داسې تازه شعر چې ستاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډېر زیات ده، تاسو ورباندې کمپوز او سندره جوړه کړئ؟
بله زه به جوړه کم، خو کچیرې زه یوازې اعتراضي سندرې وایم هغه بیا خوند نه کوي، زه خپله هم دغسې ډېر خوند نه اخلم، په دې خاطر چې زه خپله یو خوشحاله انسان یم په مجموع کې، یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشحاله یم، نو چې خوشحاله یم باید خپل خوشحالي اخلم په هنر کې، یو څه ونغاړم یا مثلا اوریدونکو ته یا اصلاح مینوال ته ورکمه. نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخلم چې هغې باندې څوک نه غږېږي، که داسې یو څه یي لرم یې دغسې شعرونه هم لرم یا راته پراته دي مثلا د کمپوزو سره دا کومه، خو زه هم په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشی ور بخشی، هیلی ور بخشی، او راتلونکي ته په اصطلاح هیلمن کوي یا هیلمنی کوي، دغسې یو څه باید وي.
مننه آسیا جانې، ډېرو ښو ټکو ته دې اشاره وکړه. که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند د خوږې یا تریخې خاطرې راسره وغواړي شریکې کړي، او که د فرهنګي برخې نه ادبي او فرهنګي برخې نه غواړي، نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالبه وي، اورېدونکو ته جالبه وي، نو تاسو کولی شئ چې اورېدونکو سره شریکه کړئ.
که مو په یاد دی په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روست اول سندره ما اول چه زمازار پنامه
دخپل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوز دم نڑی دم نرات ڈاڈا چاو حالا نشوم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوالوام شڑیدم نڑیدم ٹوپک دبل اورا دورور زرمی دمور پا نرش پخ پولو وینو کی پخ پلا شیبکی گنا شبی تو بہم شبیدا زما دزاد اور قبولو نارہم شبیدا یو شیبکی گنا شبی تو بہم شبیدا مامی دخبل وجود زرائی رہم بانا لیدا کھنا وجود کی می مرگونی
د لیکن ویل چې د شیر د زمزمه نیازی او مهرتاج او مریم صافی دی یعنی د درو شاعران شیرونه مترګات کله بیا موږ ځنګل کې دغه د منی سارولو نو پانی تازه را رژېدلی وې نو نیت مو کې چې دغه فضا راغلې د منی دی ودا دی نو دغه سندره چې مو ثبتوله آخر کمرمین راته وویل چې ورته بیخي دغه یو په ځنګل کې لارې دلته په اروپا کې نه چې خلک پلي پکې ځي مثلا پکې روان یې بیا یوې خواته وبلې خواته طبعاً چې وړې وړې ونیم دي د دغه ونو په مابینځ کې ورننوځې چې دلته دې سندره ووایا هغه چې زه هلته ننوتم هلته ډېرې بدې پشی ولی پشی په فارسی ورته وایي کندریان غوماشي ورته وایي نه پوهېږم د نورو لهجو پښتانه څه ورته وایي خو خیر هغه پشای ډېر عامه نوم ده نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچچلمه دغسې کړلمه اخر چې دا سندره خلاصېدله زما سترګې وپړسېدلې نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه او هم سترګې مې نسپې ګرویالی ځکه هرایش مې ټوله خرابېدې
ډیره زیاته مننه آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ کوم خوخه وی خبرونه به تاسو په یوې سندره پای ته ورسوو
ستانه ډیره مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه ډیره مننه یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلم او تاسو زه خپلم سره وکړ کتم ستونی می درد خو زه د بنان کوم زه پر نور باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکي که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه کوي چا ورته چې زمزمه وکړي باید وی کې ونه څه کولای هغه هنرمند نه دی کرات و بخشی تور توری دل مرو پشانی او او برا کری دفور میل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شند ترنگ دمر جا دستور گتور می بی دیو درش پو لاست باہو دہالی شود گنگرو دج جنتی سندرو مختر ناد نور لغار دنی مختر ناد نور لغار دنی زبدی ټولو باندې څوکړما زبدی ټولو ته تعبیر څنګه شم د دغه ټولو د بلو حسن بڅوک وستای زما د هستی زما د شایست به هبتو کوټا کی زما خاون زما میړ زما تفسیر د حسن بیګا د بلچا په پلنګ هتلې مما تن راګوري ځکه هغه و هم بد کړی دی ځکه هغه دو هم باد کړی دی د ټولو باندې څوکړما ز
بدی ٹولو تابر سنگ شم دغ ٹولو دبلو حسن بتوک وسطائی اسماد ہستی اسماد شائست بہا بتوک وٹاکی زما خاون زما میڑ زما تفسیر د حسن بیگا دبل چا پپلنگ
I love you.